ازادي رادیو اوري د ازادي رادیو خبرونه په ټول افغانستان کې په منځنوي او لندو چپو سلیریش ساعت اوریدلای شي. د نیم ساعت خبرونه ته مو زنوري اسنوري هر کله کوم وړاندې په خبرونه کې په افغانستان کې له اقتصادي وضعیت سره یو شمیر کورنۍ وایي چې اقتصادي وضعیت دومره خراب شوی چې ژوند په سختۍ تیروي.
اوس زه هم بیکار یم، خاوند مې هم بیکار ده.
د اورزګان بزګر د اورښتونو کمښت ډیر اندېښمن دي.
کښتونه مې کړلې دي، وزه ادم مرو بده چې په مشکل دي وروره.
د وچکالۍ د عواملو په اړه مو د چاپېریالي مسایلو له یو پوه سره مرکه کړې ده.
خو موږ طبیعي فرض درلود، د بوټین درلودل، واښم درلودل، ځکه پټه وه، ځکه لوڅه نه وه.
پولیو یا ګزن څه ډول ناروغي ده او په څه ډول یې مخنیوی کېدای شي؟
دا داسې ناروغي ده چې هیڅ تداوی نه لري. که یو ځل کوم ماشوم پرې اخته شي او د ټول عمر لپاره فلج وي او د خپلې کورنۍ او ټولنې د وګړو بار وي.
دا به هم واوري چې په کندهار کې یو شمېر مېرمنې چې په ښاري ټاکسي موټرونو کې سفر کوي غواړي چې دوی دې د موټرو په ډکو یا ټول بخصونو کې نکې نه وي، ځکه ډېرې په تکلیف کېږي.
کله ناری نه غواړي چې وروخې زیږیا شي، ځکه وایي چې تک شک صدقې ته واوړل ته ناری نه کښینه.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې یا اوچا سکل په افغانستان کې د هغو کسانو شمیر چې بشري مرستو ته اړتیا لري له 28 میلیون زیات ښودلی یا ویلي دي چې په پام کې لري نږدې 30 میلیون اړمنو کسانو ته مرستې ورسوي. په عین حال کې یو شمیر بې وزلې کورنۍ وایي په افغانستان کې د بیکاری کچه اوج ته رسېدلې او دوی له سختو ستونزو سره مخامخ کړي دي.
کونډه زهرا چې د درې اولادونو مور او د کور سربرست ده، د کابل ښار یو سرک تر غاړې سوال ته ناسته ده. وایي په داسې حال کې چې یوه لوري مایوبه ده او دوامدارې درملنې ته اړتیا لري، له مجبوریته سوال کوي، ځکه په خبره یې له ډېرو هڅو وروسته هم نه ده توانېدلې چې ځان ته کار پیدا کړي.
درې اولادونه لرم، له مجبوریا سوال کوم. د ماشومانو لپاره د ورځې 2-3 افغانیو ته اړتیا لرم. کور کې یوه سپین ساري مور لرم، یوه لور مې مایوبه ده، د کور سرپرست زیم، کار نشته، څه وکم؟ مجبور یم د سړک په سر سوال وکم.
مجبور هستم، جوان هستم، خودم کدای میکنم، چی کار؟
دا چې د تیر جمهوریت حکومت پر مهال په یو خصوصي دفتر کې د صفاکار دنده درلوده، ل تیر نګدی یو کال رئیس بیکار شوی. طالبانو په افغانستان کې وخت له رسیدو سره سم په ډیرو دولتي ادارو کې خځې له کار کولو راګرځولې او د تیر کال په دسمبر میاشت کې په نه دولتي موسسو کې هم د دوی په کار بندیز ولګولو. د کابل ښار د چلسوتون د سیمې یو اوسیدونکي چې نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله نوم په راپور کې خپور شي وایي خاوند یې له سهاره تر ماښامه د کابل په ښار کې لاسي کراچۍ چلوي، خو ماښام د نه کار له امله ناهیلي کور ته ستنېږي.
پخوا زه ښوونکی وم په کاپیسا ولایت کې، د جنګونو له امله مهاجر شوم. اوس په کابل کې یو کرای کور کې ژوند کوم. اوس زه هم بیکار یم، خاوند مې هم بیکار ده، شخصي کور نه لرو. خپل مصارف او د کور خرج ډېر په سختۍ پیدا کړو.
پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ له پیل راهیسې په دې هیواد کې بېوزلي او بیکاري تر بل هر وخت زیاته شوې. د ملګرو ملتونو په ګډون بېلابېلو نړیوالو بنسټونو ویلي چې په روان کال کې په افغانستان کې میلیونونه وګړي بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري. تازه د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي مرستیال او د بشري مرستو همغږي کوونکی رامز الاکبروف ویلي سره له دې چې روان کال په سوریه او ترکیه کې ویجاړونکي زلزلې وشوې، خو افغانستان لا هم په نړۍ کې له ستر بشري ناورین سره مخ هیواد دی. د ملګرو ملتونو سازمان په ویپاڼه راغلي چې نوموړي له کابله په آنلاین بڼه نیویارک کې خبریالانو ته ویلي ملګري ملتونو او شریکانې سکه له افغان وګړو سره د مرستې لپاره د 3.6 میلیارد ډالرو غوښتنه کوي. خاغلی الاکبروف ویلي په تیرو 13 میاشتو کې ناخالصه کورني تولیدات جی ډی پی په 15% کم شوي، د لومړنیو خوراکي توکو بیه په 13% او بیکاري 30% ته لوړه شوې ده. دغه شان د خلکو نږدې 15% عاید اوس یوازې په خوړو مصرفیږي. له دې وړاندې هم ګڼو خیریه بنسټونو د افغانستان د بشري وضعیت د خرابېدو خبرداری ورکړې او ویلي و چې د دې هیواد له نیمه نفوس زیات 28 میلیونه وګړي د لوږې له ګواښ سره مخ دي. په افغانستان کې د بشري وضعیت خرابېدو اندېښنې هغه مهال لا زیاتې شوې چې یو شمېر نړیوالو مرسته رسوونکو ادارو په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لخوا په دولتي موسسو کې د ښځو د کار د ممنوعیت د پریکړې په غبرګون کې خپل فعالیتونه وځنډول. طالبانو په افغانستان کې له شپږمو ټولګیو پورته تر پوهنتونه د نجونو په زده کړو هم بندیز لګولی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي مرستیال او د بشري مرستو همغږي کوونکي رامز الکبروف ویلي، سره له دې چې ملګري ملتونه په دې اړه د طالبانو له حکومت سره کار کوي، خو په خواشینۍ سره چې تر دې دمه د نجونو د زده کړو په برخه کې هڅونکې یا د پرمختګ کوم خبر نشته.
د ښځو د اساسي حقوقو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبه په ورځ
د مخام له وو تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه له ازادي رادیو واوري.
د اورزګان ولایت یو شمیر بزګر سکل دې ته اندېښمن دي چې که زیات اورښتونه ونه شي کرنه او مالداري به لا ډېر زیانمنه شي. لکه د ډېرو نورو ولایتونو په څیر د اورزګان ولایت د ډېری اوسیدونکو اقتصاد هم پر همدې سکتور چې د وروستیو کلونو وچکالي ډېر ځپلی ولاړ دی. نور حالې په دې رپورت کې
د اورزګان ولایت مرکز ترینکوټ او ولسوالۍ اوسیدونکو د خپل راتلونکي په اړه د یو بشري ناورین خبرداري ورکوي. دا خلګوای ټول عاید له کرنې او مالداری څخه دی، خوای کو بنوي نو د دې کرنې او مالداری هم ورسره لمنځځي. د اورزګان ولایت وسیدونکو غلام رسول دولس جری بزمه کلری او پالنې د خپل څلور نورورونو سره یو ځای کوي. نموړی وای په کورنۍ کې درويشتانه دی او د ټول سترګي د دغه دولس جری بزمه کې حاصل ته دی او نور هیڅ غټن نه لري. دی وای هم دا اوس د ترینکوټ په سیند کې وبه تر نیمایي زیاتې کمی سوي او ورښتونه نسته، او په خبرې کې حالات دغه ډول دوام وکړي نو ورسته چې شنه غنمبې په ځمکو کې وچسي.
سږ کال د اوبه پر کمیدو دي، موږ ډېر سره پاندېښنه کې وا د خدای کارونه جلا دي. بندګي چې دا موږ رې ورته اوس موږ دغه دا شنو کښتو ته اوس موږ ورخطا چې دا به نه ورسېږي، ولې اوبه اوس په روز کې یو والو به نسته په دغه ضرورت کې چې په خوا به زر دې رو دې څوک پر تاینو سره به ډاکو سر په سره کې د لوبډ سره مخامخ دي. چې نه اوس وروره خلک ګرد ستړي دي، وروره نشاته امید پیدا کړي چې سره یو قرض نه واخی. نو ګرد خلک مخلوق ګرد هغه ستړي در به درځي یو سړی هم داسې نهسته چې وروره د یو کار برابرې دا نور ورسې یو شی ځینې واخ یا په قرض یا په یو رقم.
نور محمد د ترینکوټ یو بل بزګر دی او دی هم د اوبو کمښت او د اورښتونو نشتوالي د نورو بزګرانو او خلکو په څیر خپل راتلونکي ته زیات اندېښمن کړی دی.
اوس مشخله خو وروره ګرد د غریب کار خلک دي ادم ځکه د لار یو د مالداري د مالداري خون پر د کښ ولاړ دي. نو چې کښ ته ما بین ولاړ مالداري هم د ما بین غون کړل دي. نو خلک د سند سره مخ جوړور نو د ولور سره خورور سره په سل کې مخ جنو چا جوړور من ریواله تور مرسته چا لري ور ارشته لاس وګروان جنو.
د اورزګان ولایت یو شمیر نور بزګران بیا د دې بندونو جوړولو ترڅنګ د نړیوالو څخه د عجل مرستو غوښتنه هم کوي. نوراغا د اورزګان ولایت د دهراوت ولسوالۍ اوسیدونکو دی. د اوس لا په خپل سیمه کې د وچکالی خبر ورکوي. دی وای په سیمه کې اوس د نورو بزګران سره په وار پر خپل زمکو بلګوي. نوراغا له دولت غوښتنه کوي چې بندونه جوړته جوړ کړي څو د تل لپاره د وبو خاوندان سي.
بزګر یم، کښتونه مې کړلې دي، وزه یادامه موږ وبو داسې په مشکل دي وروره چې وزه یادامه موږ په وار لګو. نو د وبو د خواسته ډیر دغه مشکل دی، دا غوښتنه ده چې وروره یو بند مرسته جوړ شي، یو دغه د وبو غم وخوري او کدا نه نو موږ ډیر سخت په تکلیف یو مره د وچکلی د عمله سره موږ که خونه دا چې پازاوی برمی ملا کار نه کوي وروره، خو د برمو د خواسته له ډیر مشکل دی. نو موږ ډیر په تکلیف یو چې دغه یو غم ونخوري نو بار موږ مجبور یو خو نه روزانه ست نه بل شي دغه یو کشمې دی چې غم وچتي نو بل موږ کار خلاص.
پاتیر ژمی کې د واوري او بارانونو د کمښت لامل سش کال د اوبو سرچینې کمی سوي دي. د دې ولایت خلک وایي که سش کال نور ورښتونه ونسي او حالات داسې دوام وکړي نو ویرسته چې روان کال بګان خلک د لوږی خپل ژوند له لاسه ورکړي.
د وچکالی په اړه د اورزګان یو شمیر بزګرو اندېښنې مو واورېدې. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې یا اوچا په دې وروستیو کې ویلي چې افغانستان پرله پسې دریم کال وچکالي تجربه کوي. اوچا ویلي د لسیزو جګړو او پرله پسې طبیعي پیښو د افغانانو اقتصادي ستونزې لا زیاتې کړې دي. 1401 کال د افغانستان په ډیرو سیمو کې د معمول خلاف ورښتونو په نتیجه کې سیلابونه راووتل چې خلکو ته ډیر درانه مالیه او ځاني زیانونه واړول. له بلې خوا د افغانستان په اکثرو سیمو کې چې وچکالي زیاته ده او تر ځمکې لاندې د اوبو سطح ورځ تر بلې ټیټیږي، په دې سیمو کې اکثره بزګر د خپلو ځمکو د خړوبولو لپاره برمې وهي چې دې کار هم د ځمکې د تل د اوبو زیرمې ټیټې کړي دي. په دې اړه مې د چاپریالي مسایلو له متخصص عبدالولي مدخق سره مرکه کړې او لومړی مې ترې پوښتنه کړې چې د افغانستان په اکثر سیمو کې ناڅاپه سیلابونه راووتل، آیا علت یې اقلیمي بدلون دی که بل څه؟
رښتیا هم سیلابونه په افغانستان کې نوري صاحب د طبیعي حوادثو یا طبیعي ناورینونو چې موږ لرو، سیلاب یو له جملې نه ده. یعنی سیلاب د موږ د افغانستان د خلکو د ژوند په حقیقت باندې بدل ده، له پخوا نه د په حقیقت کې شامل ده او اوس هم دا مشکل ده. ولې خبره دا ده چې ولې د سیلابونو زیات شوي دي؟ دا دوه علت لري، یو علت طبیعي ده، بل علت مصنوعي ده. طبیعي علت دا ده چې بارانونه او د آسماني نزولات په هر شکل باندې سي، یا په واوره یا په باران یا په ګلۍ، داسې کله کله رامنځته کېږي. دا له ټول د تاریخ کې کله چې بشر په ځمکې په سر ژوند کې ده، سیلابونه ورسره شته. خو د سیلابو لاره او مسیر او هغه ناوونه سي او هغه معلوم په طبیعي شکل باندې خلک هم په دې پوهېدل، هلته نه ورتلل، یا حداقل هغه طبیعي سیستم سره د مداخله کوله او بوخ بل لار او مسیر پیدا کو. وستون زدا څه یو خو نفوس زیات سره سره ورځي، بل د کوم نباتي فرش چې موږ په ملک لرو دا د خلکو له خوا قطع شو. دا نباتي فرش په مجموع کې د سیلاب مخنیوي کوي، او د سیلاب د لارو په مسیر کې خلکو کورونه جوړ کړل، خلکو زراعتي ځمکې جوړې کړې. نو دا داسې دغه سیلابونه راوځي او اوس یې تلفات زیاتېږي، او د دې سره نوې پدیده، نوې مسله د اقلیم بدلون ده چې اوس هغه په سترګو باندې ګورو.
یعنی تاسو د دغو سیلابونو د راوتلو هغه عمده عامل د اقلیم بدلون بولی او که هغه مصنوعي؟
نه، په اصل کې خو دغه ناوخته یا بې وخته سیلابونه ورښت داسې ده د دې علت په اقلیم کې بدلون ده. مانا دا چې موږ په داسې وخت کې اوس بارانونه نه لرو چې په ټول د تاریخ کې په افغانستان کې موږ په دې فصل کې باران نه درلود، ولې اوس بارانونه کېږي او ډېر شدید بارانونه کېږي او په سیلاب باندې و. دا هغه نوې پدیدې دي چې د اقلیم بدلون سره راغلي دي. خو د دې سره په پای کې چې دغه بدلون را روان ده، انسان څه وکړه؟ انسان ځکه ورته لوڅه کړه ده. انسان په هغه ځای کې چې به پخوا اوبه تېرېدل، هغه خوړونه به وو، ناوونه به تېرېدل، په هغو کې انسانانو مداخله وکړه، چا کور پکې جوړ کړې، چا زراعتي ځمکې پکې جوړې کړې، چا مختلف تجارتي کارونه، هر څه سیو د کارونه وکړه، حتی دولت په بعضې ځای کې دغه مسیرونه تخریب کړل. اوس د دې سیلابو هغه تخریب اندازه چې لوړه ده، دا مصنوعي علت او طبیعي علت هغه ده چې ناوخته یا بې وخته ورښتونه کېږي او دا په عاجل شکل په سیلاب باندې و.
دغه چې تاسو د ورښتونو وویل چې بې وخته ورښتونه کېږي او په نتیجه کې سیلابونه راوځي، د دغو ورښتونو اوبه ځمکې ته ولې نه جذبېږي؟ په ډېرو سیمو کې موږ د دې شاهدو چې د ځمکې لاندې د اوبو سطح ورځ تر بلې ټیټېږي.
دا د اوبو جذب په مجموع کې دا یو ډېر نازک میخانیکیت لري، او دا یو پروسه ده، طبیعي پروسه ده چې مختلف عوامل په دې کې یو ځای کېږي. بالاخره هغه زمینه د جذب د اوبو مسایره کېږي. یو عمده علت دا ده چې باید په خاوره کې نمی یا رطوبت خاورې باید اوچت. که چېرې خاوره ډېره وچه وي، که د فکر کړی نوري صاحب، په ډېره وچه خاوره باندې که چېرې اوبو ته واچوي، دغه اوبه ډېر وخت په مځکه ولاړې، یعنی ډېر وخت اخلي چې د اوبو په مځکه کې جذب. خو که چېرې لږ نمای په خاوره کې موجود وي، رطوبت لږ ذره په خاوره کې موجود وي، که ته لږ اوبه واچوې، دا ډېرې زر جذب. اوس دغه رطوبت موږ څنګه زیات درلود؟ اوس یې نه لرو. پخوا موږ طبیعي فرش درلودل، بوټي درلودل، واښم درلودل، ځنګلونه هم درلودل، مځکه پټه وه، مځکه لوڅه نه وه، مستقیم د لمر وړانګه نه پرې راتلله. بالاخره دغه رطوبت کې زیات و، که باران به وسو، دا باران اوبه به ډېرې زر مځکې لاندې جذب شوې، او د مځکې لاندې ذخایر به همیش تغذیه او ډک ساتلي و. موږ به د کال په ټولو میاشتو کې اوبه درلودې.
د چاپیریالي مسایلو متخصص عبدالولي مدقق و.
که ماشوم واکسین کړی، ګزانی نه وهی، د وی شبي غفلت مو د ماشوم راتلونکو له مصیبت سره مخامخ وي. ستاسو لږ زحمت یې ژغورلی سي. د ګزان ضد واکسین مو ماشوم له فلج کېدو ساتي.
تیرونی په ټول افغانستان کې د 15 کلونو کم عمر ماشومان لپاره د پولیو یا ګزان ضد ناروغي د واکسینو کمپاین ترسره شو. د دغه کمپاین په ترڅ کې د چارواکو په خبره شاوخوا 10 میلیون ماشومانو ته واکسین په پام کې نیول شوی و. د ملګرو ملتونو د ماشومان د ملاتړ صندوق یونیسف ویل چې په وروستیو کلونو کې د پولیو د واکسین کمپاینونو ښه نتیجه ورکړې او هدف دا دی چې دغه ناروغي یو مخ له افغانستان څخه ورکه شي. تر اوسه افغانستان او پاکستان په نړۍ کې هغه دوه هیوادونه دي چې د پولیو ناروغي پکې شته. تیر 2023 کال په افغانستان کې یوازې دوه پیښې ثبت شوې وې، حال دا چې په پاکستان کې په دې کال کې د پولیو د مثبتو پیښو شمیر شلو ته رسېده چې ټولې په خیبر پختونخوا ایالت پورې تړلې وې. دا چې پولیو څه ډول ناروغي ده او مخنیوی یې په څه ډول کېدای شي، په دې اړه د ازادي راډیو خبریال اجمل تورمان د یونیسف د پولیو د له منځه وړلو د پروګرام د عامه اړیکو له مسؤل کمال شاه سره مرکه کړې ده. خغلی کمال شاه د پولیو یا ګوزن د ناروغي په اړه وایي.
د ماشومانو ګوزن یا پولیو ناروغي خطرناک ناروغي ده چې ماشومان د تل لپاره فلج کوي او تر ډیره بریده پورې هغه ماشومان په دې ناروغي اخته کیږي چې عمرونه یې له 15 کلو کم وي. دا داسې ناروغي ده چې هیڅ تداوی نه لري. که یو ځل کوم ماشوم پرې اخته شي نو د ټول عمر لپاره فلج وي او د خپلې کورنۍ او ټولنې دی وګو بار.
نن سبا د نړۍ په کچه او بیا په افغانستان کې دا ناروغي په کوم وضعیت کې ده؟
متاسفانه په نړۍ کې دوه داسې هیوادونه شته چې دا ناروغي اوس هم پکې شتون لري، اوس هم ماشومان په دې ناروغي اخته کیږي. چې دا دوه هیوادونه یو افغانستان دی او بل پاکستان دی. که څه هم تیر یو کال کې په افغانستان کې د دې ناروغي په وړاندې خپر مختک سوی دی، پیګی ډیر را کمی سوی دی، خو بیا هم په موهیت کې دی وایرس شتون د افغانستان ټول ماشومان له ګواخ سره مخ کړي دي او دوی ګواخوي او ډیر خطر ستاسي ماشومان د ناروغي اخته شي.
د دې ناروغي ګواخ په افغانستان کې په کوم ځایونو کې ډیر دی؟
د دې خطر شتون په افغانستان کې په هغو سیمو کې ډیر زیات دی کوم سیمتی له پاکستان سره ګډه پوله لري، هلته د خلکو تګ او راتګ ډیر زیات دی، ځکه په دې دوړو یادو کې د ناروغي شتون یو بل خطر سره مخ کوي. کله چې خلک یو لوی هواده بلې واته ځینو د دې وایرس په وړل همدا خلک کوي چې دوی سفر کوي، نو په دې اساس باندې په افغانستان کې هغه سیمې ډیر له خطر سره مخ دي. په دې ورسره کوم محیطي نمونې او سمپلونه اخیستل شوي دي. په افغانستان کې په شرقي حوزه کې یا ننګرهار په حوزه کې د دې ناروغي پیښې او محیط کې د دې شتون تثبیت شوی دی، نو په دې حوزه کې ټول 1.2 میلیونه ماشومان د دې ناروغي له جدي ګواښ سره مخ دي.
د مخنیوي لارې چارې څه دي؟
د دې ناروغي د مخنیوي یوازینۍ لار دا ده چې په ټولو کمپاینونو کې چې هلته پلان شوي دي ټول تر 15 کلو کم عمره ماشومان باید واکسین شي، ځکه په هر ځل د دوی واکسینولو سره د دوی معافیت زیاتیږي او هلته که بیا وایرس ووسي هلته انتقال شي هغه سیمې ته، نو د ماشومانو په دې باندې د اخته کېدو چانس کمیږي. او دا د والدینو مسؤلیت دی چې دوی خپل ټول ماشومان واکسین کړي، ځکه صحي خدماتو ته لاسرسی د ټولو ماشومانو اساسي حق دی.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ساتنې د وجهي صندوق یونیسف د امپولیو د له منځه وړلو د پروګرام د عامه اړیکو مسؤل کمال شاو د ښاغلي کمال شاه په خبره میندې او پلرونه باید خپل ماشومان د پولیو په وړاندې واکسین کړي، ځکه د په خبره دا یو نه علاج ناروغي ده او ماشوم د تل لپاره فلج کوي.
ولسواکي
دوی لارې په افغانستان کې یا لوی جرګه ده بل لارې انتخابات
د بیان ازادي
اطلاعات او لاسرسي د دوی غونډیتوب او ځین نورې ستونزې شته چې دوی
بشري حقوقونه
شزه د افغانستان تر نیمایي نه ډیره برخه تشکیلوي. موږ مسؤلیت هم لرو، موږ حقوق هم لرو.
ازادي راډیو لکره پر وخت او متوازنو معلوماتو سره
کندهار کې یو شمېر مېرمنې چې په خاري ټکسي موټرونو کې سفر کوي له ټکسي چلوونکو غواړي چې په ډکیو یا شاته ټول بکسونو کې نه کېنوي، ځکه د دوی په وینا د سفر په وخت ډېر زورول کېږي. په موټرو کې ډکې د اضافي توکو او بکسونو د خودلو لپاره دي، نه د انسانانو د کېنولو. دوی همدارنګه وایي که په ډکیو کې انسانان له یو ځای بل ځای ته لېږدول کېږي نو ولې یوازې ښځې نه نارینه
په کندهار کې نارینه د ترانسپورت له بیلابیلو وسیلو لکه موټر او موټر سایکل څخه کار اخلي. هغه کسان چې شخصي موټر نه لري د ټیکسي او رکشې په وسیله له یوې سیمې بلې ته په اسانۍ تګ راتګ کولای شي. خو د ښځو لپاره د هر څه برعکس دي. دوی ته نه د شخصي موټر چلولو اجازه ورکول کیږي او نه هم د ښاري ټیکسونو په سیټونو کې. شزی د ټیکسي په ډکو کې له یو ځای څخه بل ځای ته سفر کوي چې دا چاره د ډیرو شزو سفر کول ستونزمنوي، ځکه د موټر دغه ساحه یوازې د سامانونو د ایښودلو لپاره جوړه شوې ده. اته ویش کلنه مریم تنها د کندهار ښار اوسیدونکې ده چې خپل لوړې زده کړې د قابلیتګۍ په برخه کې بشپړې کړې. نوموړې وایي چې درې کاله پرله پسې به هر ورځ له نهمې ناحیې څخه تر دولسمې ناحیې پورې چیرې چې د قابلیتګۍ د زده کړو مرکز و د ټیکسي په ډکۍ کې سفر کاوه. هغه وایي داسې هم سوي چې د ټیکسي په سیټ کې به ناسته وه، خو کله چې به نارینه سپاري پیدا سو نو موټر چلوونکي به له سیټ څخه کښته کول او په ډکۍ کې به یې کښېنول، چې په خبره یې دغه حالت سخت ځورولی ده.
خالي ټیکسي ښځر وخیژي په سیټ کې کښېنې د ځای ځې را خپل منزل رسېدلې نه وي. په نیمایي لار چې کله نارینه غواړي چې وروخیژي، بیا ښځې ته وایي چې تک شته صدقۍ ته واوړه، دلته نارینه کښېني او بیا مټر ودري. ښځه راته کېږي، زه خپله دغسې کړې مې جراته سیم په دکۍ کې کښېنستلی یم.
یو شمېر مېرمنې د ټیکسي په ډکۍ کې د ښځو ناسته د دوی حیثیت سپکاوی ګڼي. دوی وایي د ډیرو مېرمنو د ټیکسي په ډکۍ کې ناسته او سفر نه خوښیږي، خو دا یو مجبوریت یا نه یوازې عامې ښځې بلکې ډاکټرانی، د ښوونځي استادانی او په دفترونو کې کارکوونکي ښځې هم د موټر په ډکۍ کې سفرونه کوي. دوی وایي د طالبانو حکومت دې د ښځو لپاره ځانګړي ترانسپورټي وسایط پیدا کړي.
ډکۍ کې غوټي وړل کېږي، شان وړل کېږي، مګم دوی ښځې ګرد عمر په ډکۍ کې کښېنئ. دا یو بد احساس دی، یو بد فکر دی، یو بد فرهنګ دی. دا د ښځو روحیه کمزورې کوي. په دې سره د یو ښځې توهین دی چې ته کله د سامان په ځای کې کښېنئ. ولې یو نارینه نه کښېنول کېږي؟ نو دا یو معلومه خبره ده چې دا د ښځو سره ظلم زیاتوي. دی
ډیری وخت په پښو تګ راتګ کوم، ځکه چې نه غواړم په ډکۍ کې له یوې ځای څخه بل ځای ته تګ راتګ وکړم. نو زموږ یوازینۍ غوښتنه دا ده چې موږ ته یو ترانسپورتي وسایط په نظر کې ونیول سي، تر څو موږ وکولای سو د یوې ځای څخه بل ځای ته په ډېر اسانۍ سره تګ راتګ وکړو.
عبدالله جان په کندهار کې د تیر څو کلونو راهیسې ټیکسي چلوي. نوموړې وایي د ښار له یوې ساحې څخه بلې ساحې ته د تګ پر مهال ښځینه سفاریانې په ډکۍ کې کښېنوي. هغه وایي دا مسله د ښځو لپاره عادي سوې، ځکه په خبره ښځې دومره کرایه نه ورکوي چې یوازې دي دوی په سیټ کې کښېنول سي او تر ټاکلي هدف پورې دي ورسول سي.
ښځې په دا خاطر په ډکۍ کې ځي چې هغه له سیله سی ورکوي، او پخوا وخت کې تللې په تیر نظام کې، اوس په نظام کې هم ځي او داسې دی له سیله سی ورکوي په دا خاطر په ډکۍ کې ځي. او بیا نارینه چې دی په سیټ کې ځي، هغه بره پیسې نه ورکوي. غدا ته وای چې زله سایدر کوم کوړې مې وېسه کنه مې وړې پډګي کې ځما. په دا خطر باندې موږ په سټ کې نوړو، پډګي کې وړو چې په سټ کې مزي شلې ورکه. دا شز است بیا شلې نور کې لسې ورکه پډګي کې زی. دا داس د چ پډګي لسې کرا ده، د سټ بیا شلې کرا ده. بل نه خو به دې وېسه سر نه کښینه، مجبور چې شز پډګي کښینه نارنه په سټ کې کښینه.
ټولنیز فعال احمد نبی رساوی د موټر پډګي کې د میرمنو سفر ووس په کندهار کې یو کلچر ګرځیدلی. نوموړې وایي که چیرې په ښار کې ملي بسونه فعال کړل سي، نو ښځې به د ټیکسي د ډکیو پر ځای د ښاري بسونو په سیټونو کې سفر وکړي.
نو دا زما په نظر د هر لارې دا ده چې د ښاري بسونه تنظیم سي او فعال سي، دا یو حل لاره ده. او په ښاري بسونو کې بیا د نارینه او ښځو چوکۍ جدا کېدای شي، نو دا مشکل حلېدلی سي.
شاوخوا یو کال وړاندې د طالبانو حکومت هغه ملي بسونه چې غیر فعال و بیرته فعال کړل او د ښار د ناحیو ترمنځ فعال پیل کړ. خو تر څو ونیو فعالیت ورسته د نامعلوم دلیل په اساس یو ځل بیا ودرول سول. په تیر جمهوریت کې د کندهار مرستیال والی عبدالعلي شمسی د ټیکسي په ډکو کې د ښځو له سفر سره مخالفت وشو دی او پولیسو ترافیکو ته لارښوونه وکړه چې شاري ټیکسي چلوونکي پرینش دي چې ښځې په ډکو کې واچوي. نوموړي هغه مهال ویلي و چې د ښځو له وقار او عزت سره دا نه شایي چې هغوی دې په ډکو کې کښېنول سي. د وخت د مرستیال والی له وژل کېدو وروسته او د یوې منظمې طرحې د نه چمتو کېدو له امله بیرته شاري ټیکسي چلوونکو ته اجازه ورکړل سوه چې ښځې په ډکو کې کښېنوي.
زه نه پوهېږم چې دوی ولې دا مکتبو ته اجازه نه ورکوي. که دلته چیرې زموږ سره حکومت یو غړی ناست وي، زموږ پوښتنو ته باید ځوابونه راکړي.
یو ښه د سیاست اجتماع
دا خونه خدای ورکړی دا اجتماع ورکړی تاسو ولې سلبوي
کچیر یو انجلی تعلیم یافته کولی شي چې یو نسل او مترقی ټولنه رامنځته کړي
زنانه که کولای چې دومره لیرې ځای ولاړ شي دا د ښځې څه کول د ټولنې څخه دا یو لاره ده چې د دغه لارې څخه ښځې کمرنګه کوي
دا زما حق دی د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
دا خبرونه د دوشنبې په ورځ د ماښام لوو تر اتو بجو پښوندې بڼه له اساسي راډیو
او اوس به هم د ازادي راډیو د یو شمیر اوریدونکو نظرونه واورو
د ازادي راډیو کارکونکو ته زما سلامونه ورسېږي په دې چې جوړورو وسه زما دا هیله ده چې دته د ازموږ د بکوا په ولسوالۍ کې یو سړک نه دی راغلی چې د مسلمانانو د سړک سره ډیر په عذاب دی نو زموږ هیله خواهش دغه دی چې د زموږ سړکونه دې راته سم کړي او بل هم د خادیې سره کمزوري دي پر یوه خوا باندې انتناسته او پر د بله خوا باندې ولس ډېر پروت دی د انتنو سره په عذاب دی نو زما دغه هیله خواهش دی چې د زموږ خبره دې تر لوړو مقامات پورې ورسوي
السلام علیکم د ازادي رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته زما سلامونه نیکی هیلې دي ورورشي ورور کده زما یو پیغام ورسوي تر یو ځای پر موږ د هلمند په ولایت کې ورور د سین حالاتونه شروع دي چې ورور دا مسیسی دي شروع دي بالا ورور ګرد د بډایان خوري د خوار او غریب مخلوق ته نه رسیږي که پر مسجد ته نه یمه د خوار او غریب مخلوق تر فولانی دي او که مثال دغه يم دغه چې موږ یو ځغ تر لوړ ځای ورسېږي دا ولې د مسیز مر سرداس کې چې ورور مر دوخته شي نه لرو یا مسکینان خلګي یا بلې دي دیو ته نه رسېږي بډایان ته چې بلډینګان لري یا مثال مټران لري په خځای نه لري ورور هغه خلکو ته رسېږي دا از مرجی هل تر ځای ورس
مری سلام علیکم زله هلمن لنا دالول سوالی د شاول سیدی څخه پیغام درته پیغام ورور تاسو کولی شئ چې د ازمر پیغام په صحیح توګه نشر کړئ نه هغو مسلمانو ساز موږ ته غوښتنه د ورور چې دغه مکتبو ته راځي د کشرانو د کوشنیانو مکتبو ته راځي د کوشنیانو په کېم کې چې کی سر د خلاص تر وسه هوا ډیره سړه ده مزالوکانو سرونه نسو خیره هزار الک سر وفه ماما یې کیز ماما یې کیز زه څنګه وکړ دا اوس موږ سره کوم کار دی کوشنیانو کانو ګوره په کېم غچ کېدنګ ګوره په پیخي ورغچ کړي د سیمن په چارای باندې امکان در روان دي سات کې کنه ټول غشان دي ولې داس نه کوي داس دا خو غشان دي دا خو شنو مومنان هم څنګه خبرونه پی
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمه حال وایي د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راسته ولای شئ شمیره ده 00422 11 24 201.
کل لری دغرا گور گوری داسې خوږی دی لکه شکرې زیو ما شوم یم ټوکره پغاړه سفلې می پریدی یوان دوانا سفلې می پریدی یوان دوانا کلی لری دغرا گور گوری داسې خوږی دی لکه شکرې زیو ما شوم یم ټوکره پغاړه سپلې می پریدی یوان دوانا سپلې می پریدی یوان دوانا تزغیشو و اخمور زرم سوره سوره شو پبل زغی میں از غیرہ اوکے لزرم سوے ترجمة نانسي قنقر.